سلامونه او ستړي مسي وخت د ماشام شپږ بجې دی د مشال ریډیو په دې خبري غړي کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم هله د چیرو جوړ خوشاله وایست دا غړي ټول ریپورتونو ته ځنګړې سوي چې په سر ریپورتوم په جنوبي ضلعو کې خلک وایي چې د وسلوالو زیاتېدونکو فعالیتونو اندیشمن کړی دی. د دې ترڅنګ د مدني فعال ادریس خټک د نیولو د پزت باندې په کراچي کې احتجاج او دارنګ د قبایلي سیمو خبر پښتونخوا د نړۍ په اړه باندې هم ریپورټونه لرو، خو پایل به د سیمې او نړۍ له خبرونو وکړو. سرټکی چارواکی وایي د شمالي وزیرستان د میرامشاه په تپی سیمه کې په یو کور کې د بارودو چاودنې 15 کسان وژلي او 14 ټپیان کړي دي. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه دوکي کې وسلوالو د سړک جوړونې کمپنۍ پر کیمپ برید کړی. د یوکرين هوایي فوج نن د نومبر 14 رپورټ ورکړی چې د دوی هوایي دفاعي نظام په 95 کې 20 ډرون حمله ناکاره کړي دي. او سم د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د میرامشاه په تپی سیمه کې په یو کور کې د بارودو چاودنې 15 کسان وژلي او 14 ټپیان کړي دي. د ځلې انتظامی استخباراتو او فوج جلا جلا چارواکو د نوم نشولو په شرط مشال ریډیو ټول چې چاودنه نن د نومبر پر 14 سهار وختي وسوه. دوی وایي چې د معلومات له مخې هلته په یو کور کې ځینو کسانو په مزده ګاډي کې بارود ایښودلی ول چې چاودنه وسوه او ورسره نږدې بل کور هم ړنګ سو چې پکې یوه ښځه او څلور ماشومان ووژل سو. دوی وایي له ژوبلو څخه درې ښځې او اووه ماشومان دي. چارواکو د هغو کسانو د پیژندلو په اړه معلومات نه دي ورکړي او تر اوسه کومې وسوالې ډلې هم څه نه دي ویلي. د امام شاه روغتون مشر ډاکټر حمیدالله شاه ویلي چې له ژوبلو څخه ځینې بنو ته لېږدولي. ځایي خلکو هم د نوم نشولو په شرط مشال ډډو ته ویلي چاودنه ډېره زوروره وه او دواړه کورونه بشپړ اړنګ کړي دي. د بلوچستان پښتون میشته سیمه زیارت کې په مانګي سیمه کې د امزک لاندې بم په چاودنه کې دوه فوجان وژل شوي. په کوټه کې لوپوډ امنیتي سرتیري د نوم نشودلو په شرط مشالې ډټول چې نن مانګي سیمه کې امنیتي سرتیرو غزمه کوله چې ناڅاپه د مانګ چاودنه اور باندې وسوه. دغه په وینا په پیښه کې د سرحدي ځواکونو یو میجر او یو حوالدار وژل شوي او درې سرتیري ژوبل دي. بلخوا د نومبر پر 14 شپې مهال له زیارت څخه د تشتول سو دوه کسانو مړي. د نومبر پر 14 یعنی نن سهار د غسیمې په یو غره کې موندل سوي. چارواکي زیاتوي وژل سوي کسان د پنجاب صوبې دي. د دواړو پیښو زماري لا چا نه ده منلې، خو تر دې وړاندې په تیرو وختونو کې دا ډول زیاتره پیښو زماري بلوچ بلتون پالو وسلوالو ډلو یا به تحریک طالبانستان منله. د خیبر پښتونخوا په چرڅه کې په جمعي 14 سويچ کې یو تن وژل شوی. د چرسي د مرزو پولیسو یو اهلکار د نوم نشولو په شرط نن مشالې ډټول چې دغه به 14 نن سهار د اخونډيري په کلی کې سويچ کې یو ځای تن وژل شوی. له پیښو وروسته د چرسي د ځلې پولیسو افسر محمد سود بنګش رزنوي ټول د پیښې له ځای څخه پیسې شناخت کارت او یو سایکل هم ترلاسه کړی او زیاتوي چې پولیس د وژل شوی کس کو کورته هم ورغلی. پولیس چارواکي وایي دوی د پیښې په لټه کې وي، خو لا معلومات نه لري چې د چاودنې نوعیت او هدف څه و. هلته د بلوچستان په پښتون میشته سیمه دوکۍ کې وسوالو د سړک جوړونې کمپنۍ پر کیمپ برید کړی او درې مزدوران یې تښتولي. د دوکۍ تانیه مشر حمین خان ناصر مشال ریډیو ته ویلي چې پرون د وسوالو د تعمیراتي کمپنۍ مشینونه هم زیانمن کړي. نوموړي زیاته کړه چې پولیسو د ترګري ضد څانګې سي ټي ډي د پیښې پلټنې او د ککړو کسانو د نیولو لپاره د لټون عملیات پیل کړي، خو تر اوسه څوک نه دي نیولي. دغه په وینا تښتول شوي مزدوران د پښتون میشته سیمې کوچلاغ اوسېدونکي وو. د پیښې مواري چا نه ده منلې، خو تر دې له مخه په تېرو وختونو کې دا ډول زیاتره پیښ سیماری بلوچ بلتون پالی ډلی بلوچ لیبریشن آرمی منلی ده. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر 14 د بلوچستان د باروړونکو لاریو د مالکانو اتحادیې په کلاسیف لاب او بوري کې له هغې صوبې څخه د پنجاب او خیبر پښتونخوا په لورې تلونکي لاری احتجاجن تړلي دي. د هغې اتحادیې پخواني مشر سهیل خان کاکړ نن مشال ډي ته وویل چې په وروستیو کې وسوال ورباندې د بلوچستان په دوکۍ هرنایي زیارت او ځینو نورو برخو کې بریدونه کړي چې نه یوازې ټرکونه سوځولي بلکې ډرایورانو ته هم مرګ ژوبلاړولي. د بلوچستان حکومت ویان شاید رند د نومبر پر 12 مشال ډي ته وویل چې د لاریو د مالکانو د اتحادې له مشرانو سره خبري ادري کوي. په کراچي کې د بشري حقوقو د لادرکه کړل شوی فعال ادریس خټک د خوشکو لپاره احتجاجي مظاهره سوي. پرون د کراچي آرټس کونسل مخې ته په دې مظاهره کې د ادریس خټک ملګرو او حقوقو فعالانو برخه واخیسته او له ریاست یې غوښتنه وکړه چې د جبري لادرکه لړۍ ودرول شي او ادریس خټک د خوشکړي پر دغه مال مشال ډي سر په خبرو کې د پاکستان بشري حقوقو د کراچي څنګه مشر مون کوري شول چې باید ولسی عدالت د ادریس خټک مقدمه واوري، د قانون سره سم د هغه ته د خپل دفاع حق ورکړي.
ہمارا مطالبہ یہ ہے سیاسی کارکن
منگ دا پختنہ کو چی او سیاسی کارکن تا فوزی عدالت سنگ سزا ورولے شی دا ادریس خٹک قضیہ کی دی عدلیہ پروسا باید دا قانون لمخی پرمخی یوڑی لے شی او حق تا دی حق ورکڑی شی چی خپل دریس ہم اڑان دکڑی پکم بخ چی ادریس تا سزا او رولے شوی حس قانون موجود نو
پنو عدالت میں پبلک کے سامنے چلا جائے
ادریس خټک د کورونې په ونه نوموړي په پاکستان کې د لادره کسانو په اړه معلومات راټولولو او د کال 2019 نومبر په 14 هغه وخت لادره کړل شو چې اسلام آباد د پېښور ته پلارو تر او میاشتو پورې د نوموړي په اړه هیڅ درک نه لګېده خو وروسته د دفاع وزارت ومنله چې هغه د فوجي استخباراتي ادارې سره د جاسوسۍ په تور بندې دی. د یوکرین پوځ نن د نومبر پر 14 رپورټ ورکړی چې د دوی هوایی دفاعي نظام په 95 کې یو شترون حمله ناکاره کړی دی. فوج دا هم وایي چې پاتې 8 د شترون خپل هدف ته تر رسیدو وړاندې د یوکرين د برقي جنگي نظام لاري جم کړل شوی دی او د نیویګیشن نظام ناکاره کړل شوی دی. بلخو د یوکرين په دونیت سیمه کې په 13 ساعتونو کې په یو جلا پیښه کې په روسي بمباری کې 2 تنه وژل شوی او 8 ژوبل دي. په نهال کې د روس دفاع وزارت ویلي چې دوی هوایی دفاعي نظام نن د 2 یوکرين ډرونونو په کور سک او بلګراد سیمو کې وشتلې دي. د خبرونو پای خبرونه مولا مشال ریډیو اوریدل دا خبري غړي دا او د خبري غړي د جی مهم رپورټونو هم دادي. د خیبر پښتونخوا په جنوبی زړو کې خلک وایي چې د وسوالو زیاتودونکو فعالیتونو او پر ضد د امنیتي ځواکونو عملیات د دوی ژوند ډېر اغیزمن کړی دی.
سټی می دی هم نه سامنے کې یو فوج یو د اسلواله به هم غریب سړی پښه صبر شي مشتنا کوي چې دا مستقل د بدامني ختم شي.
د پاکستان د فوج ویاند هغې خبرې ته سخت خبرګونونه شول سوي چې پر خپلو وسایلو د واک پاړی د پی ټی ایم د غوښتنې په جواب کې ویلول چې پښتنو دا وسایل په جهیز کې نه دي ترلاسه کړي.
اختیار مې د حکومت هم پکار دی، اختیار مې د وسایلو هم پکار دی چې دا پاکستان جوړ شوی د تقریبا 100 کال کېږي. دا خلک د دې خپلو ځمکو وطنونو مالکان زرګونو سلونو کالونه.
نن دا شوګر یا شکرې ناروغي نړیواله ورځ ده. د ډاکټر په نظر یو څوک ولې په دې نه جوړي اخته کیږي؟
مونږ ورزش نه کوو، مونږ خوراک ډیر کوو، داسې خوراکونه کوو چې هغه قدرتي ډیر کم وي.
د دې ترڅنګ د یوکرين، افغانستان، قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا په اړه نور رپورټونه هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. پایل هم له خیبر پښتونخوا کو چې د بونو په ځینو سیمو کې د تریکې طالبان پاکستان د وسوالو غشتونه ځای خلک د سیمې د امنیت پړه پکې لا نور اندیشمن کړی دي. دوی چې وسوالو د بونو بازار او سړکونو باندې سره د خپلو بیرغونو ګرځېدلې او ځای خلکو ته ویناګانې هم کړې دي. د ځای خلکو په وینا وسوال دی وړاندې په میریان، بکخیل، ډومیل، غوړه بکخیل او شاوخوا سیمو کې ښکارا ګرځېدل او د خلکو تلاشي هم اخیستې ده. برخو د بونو پولیس وایي د وسوالو د شتون نه انکار نه کوي خو پر ضد د پولیسو امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. په دې اړه نور تفصیل له سیمې څخه د مشالېډو خبریال عمر وزیر راکوي.
د ځایي خلکو په وینا د نومبر په 14 وسلوالو بنو حوید بازار کې پر سړکونو غشت او ورسته خلکو ته په بازار کې ویناوې کولې چې د تحریک طالبان پاکستان او امارت اسلامي بیرغونه یې خستی ول. دا غي وړاندې وسلوالې ډلې په بکاخیل، ډومیل، غوړه بکاخیل او خوښه کې د وسلو سره ښکارا ګرځېدلې او د خلکو تلاشي کولې. د وسلوالو موجودګۍ او غشتونو ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو وخت په وخت خپرېږي. د بنو سدون کې میر اسلام خان مشال ریډیو ته وویل چې یو ځل بیا اندېښمن شوي، ژوند یې اغېزمن شوي. دوی هم چرته شا ورځ لیدل غواړي.
پانی شار نه لار پر کلی شه بغیدا غشتینا کوي جی لیدل شوې دي. خلک لکه خلک پانا پریشان شل، خلک دا سوچ کوي هر ورځ سومج چګری میرو چره سي سټی می دی هم نه سامنے کېږي فوج یو د اسلواله به هم غریب سړی پښه سفر شي مشتنا کوي چې سکه سم طریقہ وي چې دا مستقل د بدامني ختم شي چتر شو زندگی تیرا کی.
بنو لکی مروت جانی خیل او خوشا کې ورسته یو نامنۍ او وسلوالو فعالیتونو زید ځای ولس په وارور دامن پاسون په نوم لاریونونه جرګیو پر لتونه کړی. د بنو ځای خبریال محمد وسیم خان مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو مخ په زیاتېدو او بریدونو نشته لوجه د خلکو ژوند اغیزمن شوي، بیا خبر یلان د لا نور چیلنجونو سره مخ شوی.
یو طرف ته کال دم سکیم تنظیمینه او تویل شي، هغه دی بل طرف ته ادارې دی د رپورټینګ کوي چې بیوزې شي یو اټیک وشي، چې دا هغه رپورټ کوي بل طرف نه توتا مثال تمکی روشي چې یاره دا شي نه ده شوه اپریشن چې دا څه وشي بیا میژا موکیتا نشي بیول پولیس لاین مثال درک چې دمره غټه واقعیا وشله خو میډیا ته یې هیڅ کیس مو بریفینګ ویر نه کړ. مسله جاته چې کیمه دی هغه پکې دار وتلی دي او د کنی دا بند کړی دي، هغه څه دی تخپل چې کیمه دی یو منشور ده هغه ورته پیش کړی ده. کاروباری خلک چې کیمو دا هغه ډیر زیات متاثر شوې دي.
د بنو پولیسو مشر ډی پی او زیودین احمد نامو چې د وسلوالو فعالیتونو او پر سړکونو بازارونو کې وخت په وخت د گشتونو پاړه وپښتل، نو دوی وویل چې ترهګری او وسلوالو شتون نه انکار نه کړي، خو په پټه راشي چې پولیس یا سرتیری ورشي نو وتښتي. د وسلوالو زید یې کاروایی توندې کړې، خو ځایي خلک هم باید پولیسو سره مرسته وکړي. ځایي خلک حکومت پولیسو نه د واک مضبوطولو د نامنۍ د مخنیوي غوښتنه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه،
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو،
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا،
تاندې هلی
په دونی مو بجو،
د مشال پنو
په دریو بجو،
حجرا
په څلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
او سم کراچی ته ځو. په کراچی کې د مدني ټولنې فعالانو د بشري حقوقو کارکونکو د رسټیک د خوشی کولو لپاره د آرس کونسل مخې ته احتجاجي مظاهره کړې. مظاهرچانو غوښتنه کړې چې د ادریس خټک سره د انصاف وسی او دغه مقدمه د پسیول عدالت کې فیصله کړل شي. بلخوا د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل هم له پاکستانه غوښتنه کړې چې ادریس خټک ته په زندان کې د درملنې ترڅنګ نورې اسانتیاوې ورکړي. ادریس خټک په کال 2019 کال کې لادره کړل شوی او بیا وروسته په کال 2020 کال کې ورته فوجي عدالت د جاسوسي په تور د 14 کلونو د بند سزا واوروله. په دې کله نور حال له کراچي زموږ همکار نیاز علي راکوي.
د مظاهری په محل د ادریس خټک ملګری عبدالخالق زردان مشال ریډیو ته وویل د نن څخه 15 کال وړاندې هم په نننۍ ورځ 14 نومبر کال 2019 کې ادریس خټک په زور لادر کړې شوی وو چې تر اوسه په زندان کې بندي.
نن پورا 15 کال او شو فوجي عدالت هغه لکه تنهایی کې کېدلې دي، کوم جیل کې دي مونږه خبر نه دي. هغه سره زیاتی کېږي یو سیاسي سړی انساني حقوق کمیشن رکنو سابق طالب علم رہنما ہو مونگا حکومت نہ دا اور زور مطالبہ کرو کہ ادریس خٹک فوراً رہاؤ شی.
ادریس خټک چې د خیبر پختونخوا نوخار ضلع سره تعلق لري. د کورنۍ په ویلا چې نوموړی د 2019 کال کې پاکستان کې د رخ شوو کسانو په اړه معلومات راټولول او له اسلام آباد پیښور ته روانو چې ساده جامو کې امنیتی کارکونکو په لاره کې پورته کړی او لزان سره وړی وو. شاوخوا و میاشتې د ادریس خټک په اړه هیڅ معلومات نه ول. خو د بشري حقوقو د نړیوالو ادارو پرله پسې فشارونو او عدالت ته د هغه د کورنۍ د تګ وروستو د پاکستان د دفاع وزارت ومنله چې نوموړی له فوځي استخباراتي ادارې سره د جاسوسۍ په تور بندي. خو ادریس خټک وکیل او کورنۍ بیا بیا دا تورونه رد کړي دي. د 2021 کال په دسمبر کې د پاکستان یو فوځي عدالت ادریس خټک ته د ریاستي رازونو د ساتنې او د جاسوسۍ مخنیوي قانون آفیشل سیکرټ اکټ لمخې د 14 کلونو قید سزا اورولې. په کراچی کې د احتجاج په محل قانون پوها وکیل غلام محمد جدون ایڈوکیټ بیا مشال لیډیو ته وویل ادریس خټک ته د فوزی عدالت لخوا سزا هغه محل اورولې شوې ده چې فوزی عدالتونه په یو عام وګړي فوزی قوانین د عملی کولو اختیار نه درلیدو.
عدالت په حوالہ زما دا خبره چې الته ان کیمرا سیشن ای ان کیمرا پروسیډینګ زی هغه عام خلکو د رسائن لري نه یوري نه ګوري. دا یو اندازه ده الته کې انصاف خنه کیږي دغه مخکنه فیصله ای چې دا فیصله بکو دغه سه د ادریس د پاره دا مطالبه لرو چې د فل فور رها کی.
دا احتجاج په محل د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د کراچي یو ځای مشر معین قریشی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړي چې ادریس خټک ته د قانوني دفاع حق ورکړي شي او د هغه مقدمه دی په ښکارا او شفاف ډول په غیر فوزي عدالت کې ووریدل شي.
همارا مطالبه یې سیاسي کارکون کو فوجي عدالت سے کیسے سزا دی جا سکتی ہے.
دی وای موږ دا پښتنه کو چې یو سیاسي کارکون ته فوزي عدالت څنګه سزا ورولې شي. د ادریس خټک قضيه کې دی عدلیه پروسه باید د قانون لمخه پر مخې یوړل شي او هغه ته د حق ورکړ شي چې خپل دریس هم وړاندې کړي. په کوم وخت چې ادریس ته سزا اورولې شوی هیڅ قانون موجود نه و.
پنو عدالت میں پبلک کے سامنے چلا جائے.
په کراچی کې دا احتجاجي مظاهره په داسې حال کې شوې چې د نومبر په 13 د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو بیان کې یو ځل بیا د پاکستان په حکومت غږ کړی چې ادریس خټک ته په غیر فوزی عدالت کې د آزادو او منصفانه اورېدنې حق ورکړی شي او هغه ته په بند کې د علاج او نورې اسانتیاوې برابر کړی شي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په دې وروستیو کې د پاکستان په آئین کې د شپږم بدلون په ترڅ کې جوړ شوی د سپریم کورټ آئینی بینچ کار پیل کړی دی. د سپریم کورټ په ویبپاڼه دغو مقدمو فهرست خپور شوی دی چې دغه بینچ به اورېدنې کوي. د جسټس امین الدین خان په مشرۍ کې آئینی بینچ نن د 13 مقدمو اورېدنه کوي او د راز سبا ته به هم د 14 مقدمو اورېدنه وي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد څخه د مشال خبریال راشد خټک راکوي.
آئینی بینچ ته هغه مقدمو د اوریدنې لپاره جوړ شوی دی چې د آئین تشریح ته ضرورت لري. په 12 نومبر د آئینی بینچ درې غړو په یو غونډه کې د هغه مقدمو نوملړ منظور کړ چې دغه بینچ په اوریدنه کوي. د سپریم کورټ په ویب سایټ خپور شوی فهرست تر مخه آئینی بینچ په د ټولو څلور دش مقدمو اوریدنه کوي. په دې کې د 13 مقدمو اوریدنه نن یعنی په 14 نومبر کیږي او د 14 مقدمو اوریدنه به سبا یعنی په 15 نومبر کیږي. د آئینی بینچ کمیټې پریکړه کړې چې کوم درخواستونه لومړی راغلي دي نو د هغوی اوریدنه به هم لومړی کوي او چې کوم وروستو جمع شوی دي د هغو اوریدنه به وروستو کوي. د چاپیریال د ککړتیا په اړه د هغه مقدمو اوریدنه به هم کوي چې په کال 1993 کې پیل شوی وي. دغه شان د پخواني چیف جسټس قاضي فیضی صاحب د بلوچستان های کورټ چیف جسټس جوړېدو خلاف درخواست، د فروری د انتخاباتو نیټه بدلولو، د کمی اسمبلی د هغه غړو غړیتوب لغوه کولو چې په بهرنیو ملکونو کې جایدادونه لري او د کار په ځای کې د خزینه کارکوونکو ځورولو په اړه درخواستونو اورېدنه به هم کیږي. په اسلام آباد کې د لاند ورځپاڼې د عدالتي چارو رپورټر او تجزیه نګار نصر اقبال مشال رډیو ته چې دستي د آئینی بینچ په وړاندې کومه سیاسي مقدمه نشته. آئینی بینچ دستي داسې مقدمې اوري چې حکومت ته یا مخالفو ګوندونو ته ترې کوم خطر نشته.
اگر تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی خطرناک کیس آئیں گے یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ
مجھے کرنا کوم چې وستا آئینی بینچ تکوم خطرناک مقدمه راشي ځکه چې پریکړه تر مخه دوی به په خوانې مقدمه اوري. زموږ ټولو نظرونه په پښتونستان آئینی ترمیم دی خو د ترمیم خلاف درخواستونه په ورډو کې لا وخت شته. انتخاباتو خلاف درخواستونه هم شته چې جسټس اثر من لا بیا بیا یادول چې باید واوریدل شي خو هغه په کال 2023 کې ورکول شوې دي او لک په ځن به وار راځي.
2023 کی پیټیشن ہے تو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس میں.
د سپریم کورٹ چیف جسٹس یحیی اپریدی په مشرۍ کې د جوډیشل کمیشن اف پاکستان غونډه په 15 نومبر جسټس امین الدین خان د آئینی بینچ مشر ټاکلی وو. د آئینی بینچ نور غړي جسټس جمال مندوخیل، جسټس محمد علی مظهر، جسټس عائشہ ملک، جسټس حسن اظہر رضوی، جسټس مسرت هلالی او جسټس نعیم اختر افغان دي. په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه‌نگار همایون کسیو ډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې دا صحیح ده چې دستي د آئینی بینچ په وړاندې کومه سیاسي مقدمه نشته خو دا امکان لري چې په لنډ وخت کې داسې سیاسي مقدمه راشي چې اوریدل یې هم دستي په کار وي.
پچیر بیا دا کیسونه را ل دا الیکشن ټریبونلز کې سونو هغه نو بیا ولی ارجنټ میټرز دي کنه هغه کې بیا دوی دانه شي کولی چې بای دا کیسونه لمخه لګې دل دي کانسټیټیوشنل میټرز دا ولی هغه خبره دا چې هغه دوی لازمی اوري ولی په پارلیمان کې خلک ناس کی بنفیټ سخ کی نو هغه کیسونه کر اوس را فارغه کیږي د های کورټ سره دغه هغه کر راځي های کورټ سکیم کانسټیټیوشنل بنچ دی جوړ کړی دي بنچز ال تبز سپوز اف کیږي بیا په سپریم کورټ راځي دا کیسونه ټول سپریم کورټ راځي او په سپریم کورټ کې لګیږي بیا په سپریم کورټ کې نو دا سي د عدالتو د خوا چې دی د انقلابو هلی ساتل چې دی دا نه دی په کار.
هسه خو په آئینی بینچ کې اووه ججان دي خو د 14 او 15 نومبر د مقدمو د اورېدنې لپاره د شپږو ججانو بینچ جوړ شوی دی. د سپریم کورټ په ویب سایټ ورکړل شوې خبر پاڼه تر مخه د دې ورځو لپاره جوړ شوي بینچ کې د جسټس عائشہ ملک نوم نشته. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د پاکستان د فوج بند لیفټیننټ جنرال اشرف شریف چودھری د یو پښتنې په جواب کې پښتنه راپورته کړې چې پښتون ژغورین غورځنګ په خیبر پښتونخوا کې په قدرتي وسایلو د واک خبره کوي. نو آیا دا وسایل دوی ته په میراث کې پاتې شوي او که ورسره په جهیز کې راغلي دي؟ نوموړي د څرګندونې دوه ورځې وړاندې کړې وې چې په سوشل میډیا او سیاسي بحثونو کې یې ردي عمل راپارولی او عوامي نشل ګوند ویلي چې د فوج بند په دې وینا سره د پاکستان د اساسي قانون او په وسایلو د ولس د حق څخه انکار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په صوبایي حکومت له وفاقي حکومت د بجلی او اوبو د خالصې ګټې په مت کې د اربونو روپۍ د واجباتو غوښتنه کوي. په دې اړه تفصیل د شاهین بونیری په رپورټ کې.
د نومبر په 11 د خیبر پختونخوا په کوهارت کیډټ کالج کې د کونکو سره د ویغونډې پر مهال چې کلا د سودیس خان په نامه د کالج یو د کونکو د پاکستان د فوج د بیان لیفټیننټ جنرال اشرف شریف چودھری نه پختنه وکړه چې د اکتوبر په 11 د پختون ژغورن غورزنګ د قامی جرګې د قانوني او آئینی غوښتنو په اړه څه دریز لري. نو نوموړي ویل چې پی ټی ایم په قدرتي وسایلو د واک غوښتنه کوي. نو آیا دا دوی ته په میراث کې پاتې شوی دي او د جبې په بنیاد تفریق لا ود ورکول د پاکستان او اسلام ضد خبره ده؟
دوی وایي چې په خیبر پختونخوا کې چې کوم وسایل دي څوک تر لاس نه وروړي. ډیره ښه ده، پرمختیا ورکې نه کوي. دا یوازې خیبر پختونخوا نه ده، الله پاک ټول پاکستان له خزانې ورکړي دي. دا تاسو د خپل پیدا وخت په وخت د ځان سره راوړي وو، یا د چا په جهیز کې راغلي وو، یا پی ټی ایم والا ته په میراث کې پاتې شوی وو. دا د چا وسایل دي؟ د خاورې له چا ورکړي دي؟ الله ورکړي دي کنه.
د پښتنو د قدرتي وسایلو په اړه د لیفټیننټ جنرال اشرف شریف چودھری سرګندونو په سوشل میډیا او سیاسي حلقو کې رد عمل راپارولې دي. په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتون ملت پالا عوامي نېشنل ګوند مرکزی ویان انجینیر احسان الله خان وویل چې د فوز ویان په دې سرګندونو سره د پاکستان د اساسي قانون او په وسایلو د ولس د حقونو نه انکار کړی دی.
یو خدا دا چې دا پاکستان چې کوم دی دا فیډریشن دی. دا فیډریشن کې چې کوم سوشل کانټریکټ مون کړی دی، هغه کوم کانسټیټیوشن چې ورته وایو، په هغه کې په هر ځمکه د هر چا خاوره چې کومه ده، په هغه د هغه وسایلو حق دی فیډریشن منلې دی. دا څه نوې خبره چاته ته نه ده کړې چې یاره دا زما خاوره ده، دوی کې د دې وسایلو مالک زیم، د دې اختیار ما سره په کار دی، اختیار مې د حکومت هم په کار دی، اختیار مې د وسایلو هم په کار دی. دویمه خبره دا ده چې دا پاکستان جوړ شوی د تقریبا 100 کال کېږي. دا خلک د دې خپل ځمکو وطنونو مالکان زرګونو سلونو کالونه دي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان پایین کې د 13 آئینی ترمیم نو ورستو په یو صوبه کې په قدرتي وسایلو حق هم د هغه صوبې حکومت او اولس تور کړل شوی دی. خبريال او شنونکي شمس مومن بیا وایي چې وفاقي حکومت کلا د خیبر پختونخوا د قدرتي وسایلو پاړه کم پریکړه کوي، نو اکثر د صوبې تجویزونه اجازت یا مشورې په پام کې نه نیسي. نن موري په وینا له بده مرغه تروسه په صوبه کې 13 آئینی ترمیم هم په سمتوګه نه دی عملی شوی.
دا چې 13 ترمیم چې پاس شوی دی، دا تقریبا د 14 کال جوړیږي. خو داغي به وجود د آئین دغه 161 دفعه چې دا 1B دا لاګو کړی شوی نه ده، ځکه چې دغه لیوی چې په دې کې تروسه پوری صوبه ته خپل حق سینې ملایويږي. او دریم غټه خبره دا ده چې وفاقي حکومت دغه آئینی پابندۍ باوجود نو کوم انټرنیشنل کمپنیانو سره معاهده وکړلې، نو پاره کې د لیوی چې دا د بیخي ختمه کړل یو طرفه تور باندې، حالانکه په دې کې د سوبینه کنسنت نه دی اغستې.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور روان کال د مارچ په میاشت کې په وفاقي حکومت غږ کړی وو چې صوبې ته د بجلی او اوبو د خالص منافع په مت کې د خپل 1.5 ټریلیون روپیو څخه 200 بلین روپیه ورکی. د دې ترڅنګ د وزیر اعلی د اقتصادي چارو صلاحکار مزمل اسلم دی یو لیک للارې وفاقي حکومت ته ویلي چې ترکم ورته خپل برخه پیسې نوی ورکړل شوی د اووم قامی مالیاتی کمیشن د مودې غزولو ملاتړ بونه کی د یادونه وردا چې کله د تحریک انصاف مشر عمران خان د پاکستان وزیر اعظم نو په هغه وختونو کې هم خیبر پختونخوا ته د بجلی او اوبو د خالص منافع پورا پانګې نوې ورکړل شوی.
د مشال رادیو په خبري غړې کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ. په داسې حال کې چې پاکستان د سیاسي ناقراری سره مخامخ دی، د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په خپلو پلویانو غږ کړی چې د نومبر پر 23مه په اسلام آباد کې احتجاجي لاریون وکړي. دا خبر د عمران خان خور علي مخان پرون په اډیاله زندان کې د نوموړي سره تر ملاقات وروسته خبر اعلان تو وکړه. نوموړي د عمران خان له قوله ویلي چې باید کروندګر، وکیلان، مدني ټولنه او زده کوونکي د خپلو حقونو لپاره په لاریون کې برخه واخلي. بلخوا په حکومتي اتحاد کې شریکو سیاسي مشرانو تور پورې کړی چې عمران خان د احتجاجونو له لارې نوره ناقراری رامنځته کول غواړي. له اسلام آباد د ګور مسجد رپورټ اورو.
د نومبر په 13 راول پندای کې اډیاله جیل بهر میډیا سره خبرو کې علي مخان وویل چې تر سو یې غوښتنه نوی منل شوی لاریون به دوام ولري او ولس باید د خپل راتلونکي په اړه خپل پریکړه وکړي چې په ازادۍ کې ژوند کول غواړي او کنه. د پی ټی آی اطلاعاتو سیکرټر اخونزاده حسین مشال ریډیو سره خبرو کې د دې بلنې تصدیق وکړو او زیاته کړه
د فاینل کال مطلب دا دی کم غیر آئینی یو ترمیم شوی دی پاره کې عدلیه حکومت محکومه جوړ کړل. زموږ دا مطالبه ده چې موږ ته د خپل د فارم 45 په بنیاد باندې چې کم زموږ سټونه دي هغه موږ ته واپس کړی شي. او درې مطالبه ده چې د عمران خان سره د پاکستان کې چې څومره سیاسي قیدیان دي دا غوډي فیل فور رهایي شي. د دې لانګ مارچ او فائنل کال بریادي کرکس دادی.
یاد ده وی چې عمران خان باندې د پاکستان په عدالتونو کې په لسګونو کیسونه جوړ دي چې لقبلا یې عمران خان یو کال نزیات وخت کیږي چې په جیل کې باندې او پی ٹی آئی پلویان وخت په وخت احتجاجونه کوي. په پاکستان کې سیاسي ګوندونو احتجاجونو په اړه اسلام آباد کې خبريال سجاد ترغزی مشال ریډیو ته وویل چې احتجاج کول د جمهوریت خلا ده او که پر امن وي. د زیات کړه
دیکھیے اس شک نشته دی چې په پاکستان کې د احتجاج سیاست اوس یو روایت جوړ شوی او بهر دور کې دا خبره کیږي چې دا احتجاج د حکومتي پالیسیانو، مهنګایی، بیروزګاری او د سیاسي عدم استحکام خلاف دی. خو د دې زیات تر وجه خدا وی چې عوامي مسائل وي، حکومتي بد انتظامی وي او بنیادی حقوق چې کم دی هغه خلکو ته نه ملاویږي، دا غي د وجه نه خلک احتجاج کوي. تحریک انصاف خو هر زل دا وای چې هر کال ور کین او ابي دا وای چې بس دا اخری کال دی او دې زل لا بچ کم دی نو دا حکومت مونږ را غرزو او دې زل بیا اغي دا ور کړی دی عمران خان دا وای چې یره دا کال چې کم دی نو دا اخری کال دی.
د اسلام آباد او راولپنڈی کاروباری خلک وای چې هر وخت احتجاجونه د دوی په کاروبار ډیر بد اثر غرزوي. د اسلام آباد یو کاروباری تن مشال ریډیو ته صدا سه حال وای
زه بلال وزیر د بانی سره تعلق ته خپل بزنس مو دی دلته د سیاست او دغه وجہ دا پاک اسلام آباد بار بار بندا ول کلایو پارٹی بندا وی کلا بلا پارٹی روسیا غی بند کوس دا پی ٹی آئی ول چکیم غا کڑی دی چ 24 تاریخ بند راوند دی بزنس خاص ہم پاکستان شی بس پر ڈیکلائن بند راوند او پر دا اورز من دے چکلا لگا دا سی چگی جی بزنس لگا راوند شی پہ دے دو دری ہفتے وچ چلی جی دی روسی اسلام آباد بند کون دا ش دیر خلق دیر تکلیف مند شی.
یا تا د وی چلا دی وڑان دی د خیبر پختونخوا د اطلاع تو مرستیال بریسٹر سیف پے بیان کی ویلی وو چ دا احتجاج لپاره چمتووالی نیول شوی او دا احتجاج به ډیر سخت وی. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ. تاسو مشال ریډیو او یو د خبرونې نیمه تراغلی او وخت شپږ دمه بجې سو د خبرونو لندس. چې چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د میرامشاه په تپې سیمه کې په یوه کور کې د بارودو چاودنې 15 تنه وژلي او 14 ټپیان کړي دي. د ځینې انتظامي استخباراتو او په جلا جلا چارواکو د نمونه شول په شرط مشالې د ټول چې چاودنه نن سهار وختي شوې ده. د افغانستان د زیارت ضلع په مانګي سیمه کې د مځکلاندې بم په چاودنې کې دوه پوځیان وژل شوي. په کوټه کې لوپوړي امنیتي سرتېري د نومونه خپرولو په شرط مچالې ډول چې نن په مانګي سیمه کې امنیتي سرتېرو ګزمه کوله چې ناڅاپه د ماین چاودنه ورباندې وسوه. د خیبر پښتونخوا په چارسده کې به می چاودنه شوي چې پکې یو تن وژل شوی. د چارسده د مرزو پولیسو یو چارواکي د نومونه شولو په شرط مچال ریډیو ته وویل چې دغه به میچاودنه نن سهار د اخون ډیری په کلی کې سویچ پکې یو ځایی کس وژل شوی دی. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه دوکې کې یو سوالو د سړک جوړونې کمپنۍ پر کیمپ برید کړی او درې مزدوران یې تښتولي دي. د دوکې تانې مشر حمین خان ناصر مشالې ډوتوري چې پرون د سوالو د تعمیراتي کمپنۍ مشینونه هم زیانمن کړي دي. د بداسال کې د چې د نومبر پر 14 هم د بلوچستان د بار وړونکو لاریو د مالکانو اتحادي په کلاسیک لاو بوري کې له هغې صوبې څخه د پنجاب او خیبر پښتونخوا په لورې تلونکي لوی لاري احتجاجان تړلي دي. په کراچۍ کې د بشري حقوقو د لادر ککړ شوي فعال ادریس خټک د خوچ کولو لپاره احتجاج مظاهره شوي. پرون د کراچۍ آرټس کونسل مخې ته په دې مظاهره کې د ادریس خټک ملګرو د حقوقو فعالانو برخه واخیسته او له ریاست یې وغوښتل چې د جبري لادر کې لړۍ دې ودروي او ادریس خټک دې خوچ کړي. د یوکرین هوایی فوج نن رپورټ ورکړی چې دوی هوایی دفاعي نظام په 95 کې یوشت ډرون حملې ناکاره کړې دي. فوج دا هم ویلي چې پاتې 8 دیرش ډرونونه خپل هدف ته تر رسېدو وړاندې د یوکرین د برقي جنگي نظام له لارې جام کړل شوي او د نیویګیشن نظام یې ناکاره کړل شوی دی. تاسو مشال ریډیو اوري او د خبري غړي دوه مینیمای تراغلی او فایل به د امریکا ځخه وکړو. د امریکا د بهرنی چارو وزیر یوکرین ته ډاډ ورکړی چې د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوري تر مراسم مخکې به له کیف څخه د واشنگټن ملاتړ زیات شي. د منتخب ولسمشر ټرمپ د لوري مراسم لوړ مراسم ته څه د باندې دوه میاشتې پاتې دي. جزئیات په دې رپورت کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو له سرمنشي مارک روټ سره د لیدو پر مهال وویل چې د ولسمشر جو بایدن اداره به د واکټر روستیورس له اوکرين سره خپل مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړي او هر ورځ به د اوکرين او ناتو د پیاوړتیا لپاره هڅه وکړي. ټاکل شوی دی چې د جنوري په شلمه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوري مراسم تر سره کړي چې له دې سره به واک له جو بایدن څخه شغله ټرمپ ته رسمن انتقال شي. بلینکن زیاته کړه چې ولسمشر بایدن شمنه کړې ده چې د هر هغه ډالر مرستې شمنه چې له اوکرين سره شوې ده د جنوري تر شلمې له دغه هیواد سره وشي. بلینکن بیا وویل چې د ناتو ټول غړي هیوادونه باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې اوکراین هم د جګړې لپاره پیسې لري او هم مهمات څو په 2025 کال کې یا جګړې ته ادامه ورکړي یا له ځواکمن دریځ څخه له روسیې سره د سولې خبرې مخته یوسي. ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلی وو چې د اوکراین جګړه به په چټکۍ پای ته ورسوي. خدای نه د څرګنده کړي چې دا جګړه به څرنګه ختمه وي. د همدې لپاره دا اندېښنې پیدا شوې دي چې اوکراین به په زور دې ته وهڅول شي چې د ماسکو د سولې شرایطو ته غاړه کېږدي. بلینکن په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې له روسیې سره په جګړه کې د مرستې لپاره د شمالي کوریا د پوځیانو ځای پر ځای کېدل به له سخت ځواب سره مخامخ شي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا د شمالي کوریا تر لس زره ډېر عسکر د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین پر ضد په جګړه بوخت دي. له ښاغلي بلینکن څخه چې کله ازادي راډیو دا پوښتنه وکړه چې واشنگتن به اوکراین ته د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د بیا بیا غوښتنې له مخې د اوږده واټن ویشتون کې نوې وسلې ورکړي چې د روسیې د خاورې دننه سیمې وولي، د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر دې سوال ته مستقیم ځواب ورنکړ او ویل چې واشنگتن به د اوکراین له اړتیاو سره سم خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشت سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
ټاکل شوی ده چې د ایران د عدلي وزارت یو پلاوی کابل ته ولاړ سي او له طالبان سره د زندانیانو د تبادلې په تړاو خبرې وکړي. ایراني رسنۍ خبر ورکوي چې زر تنه افغان بندیان به د دې تبادلې په ترڅ کې له ایراني زندانونو آزاد شي. د افغانستان او ایران ترمنځ د جمهوري نظام پر مهال د زندانانو د تبادلې تړون لاسلیک شوی و. جزئیات به په دې رپورټ کې واورو.
د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د عدلي وزارت د بشري حقونو او نړیوالو چارو مرستیال اسکر جلال یان به په کابل کې له چارواکو سره د زندانیانو د تبادلې په تړاو وغږیږي. په دغو راپورونو کې دې ته اشاره نه ده شوې چې ښاغلی جلال یان به کله کابل ته ځي، خو د هغه په وینا راغلي دي چې د بندیانو د بیرته ستنېدو پروسه به د نړیوالو قوانینو او د افغان چارواکو په همکارۍ ترسره شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات چې په ډنمارک کې نن سبا ژوند کوي وایي چې پخوا د دواړو هیوادو ترمنځ د تبادلې یو توافق و، خو اوس وضعیت روښانه نه دی.
قسم د ایران حکومت طالبان اداره سره ډیر پراخ اړیکې لري، اما متاسفانه لا تر اوسه د ایران دولت رسمي دیپلوماتیک روابط طالبان و حکومت سره نلری. په همدې خاطر هغه پخوانی قرارداد چې موجود و د بندیانو د تبادله په خاطر تر سوال لاندې ده. دا یو لوی استونزه ده. په همدې خاطر متاسفانه دا تبادله د زندانیان ډیر حقوقي اشکالات لري.
ایرانی رسنیو د شاغلی جلالیان په وینا پرون خبر ورکړ چې طالبان د 1350 کال موافقې ته باید ژمن وي چې له مخې کابل او تهران منلې ده چې بندیان تبادله کړي. د ایران د دولتي اژانسونو د خبر له مخې ایران به زر تنه افغان زندانیان د دوو میاشتو په ترڅ کې افغانستان ته واستوي او په بدل کې به طالبان ورسره د افغانستان په زندانونو کې ایرانی بندیان تبادله کړي. د افغانستان په زندانونو کې د ایرانی بندیانو شمیر ته په دې راپورونو کې اشاره نه ده شوې، خو مخکې داسې خبرونه خپره شوي وو چې لس ایرانیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي. د ایران د عدلي وزارت په وینا هغه افغانان چې په ایران کې بندیان دي اکثر د مخدر موادو په تړاو نیول شوي دي او بیا شمیر نور په عامو جرمونو بندیان دي چې د بند موده نه ده پوره شوې. په ایران کې د یو شمېر افغان زندانیانو خپل خپلوان دې ته اندېښمن دي چې ایران به هغه کسان یوازې خوشي کړي چې په عادي جرمونو تورن دي. له دې ډلې یوې نجلۍ چې ورور یې د اصفهان په بندیخانه کې بندي دی ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا یو اونۍ کې چې زما د ورور ملګری یو اعدام کړي، هغوی 15 کاله په زندان کې وو. له اسلامي اماراتو غواړو چې دغو زندانیان ته فکر وکړي او دغه کسان را خوش کړي، هغه کسان چې په سخت جرمونه بندیان شوي دي.
روانه اونۍ دوشنبه د ایران د بشري حقونو یو سازمان هالوش خبر ورکړ چې د زاهدان په زندان کې د محمد نبی پوپلزی په نوم یو 28 کلن افغان د مخدر موادو په تړاو اعدام شو. د هالوش په باور سشکل په ایران کې د افغانانو اعدام د پام وړ زیات شوی دی. د بشري حقونو د دې سازمان په وینا یوازې د زاهدان په زندان کې د اعدام شویو افغانانو شمیر 500 ته رسیدلی دی. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو اوسلو میشتي سازمان خبر ورکړی و چې ایران د اکتوبر په میاشت کې 168 تنه اعدام کړي دي چې 14 افغانان دي. د بشري حقونو مدافع سازمانونه ایران تورنوي چې د تورنو د دوسیو څېړنه عادلانه نه ده او اکثر بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري.
مشال رادیو ساسي لپاره خبري، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو. په داسې حال کې چې نن د ډایبټیز یا شکرې د ناروغۍ نړیواله ورځ لمانځل کیږي، د روغتیا چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا 70,000 خلک د ډایبټیز یا شوګر ناروغان دي. د ډاکټرانو په وینا د دې ناروغۍ غټ او علت په خوراک کې بې احتیاطي، د خوږو ډیر استعمال او ورزش نه کول دي. په دې موضوع زموږ همکار غلام غوث په پېښور کې د شوګر د متخصص ډاکټر IH عامر سره خبري کړې دي او په سر کې پښتلې چې په صبح کې د شوګر د ناروغانو شمیره څومره ده.
زمون په حساب یو
استیمیټ دی زموږ په حساب 6-7 میلیون یعنی 60-70 لاکھ خلق دی او زما خیال دی چې کم پروجیکشنز ښکاری چې دا انډر استیمیټ دی
کم چې انټرنیشنل یا نړیوال شمیرې دی دا غي په حساب باندې دا زیات دی که کم دی
دا ډیر زیات دی دا دنیا کې کدا څو ډیفرنٹ ریجنز کنه دا دنیا کې 158% چې کم انکریز دی هغه زموږ ملک کې دی
دا ولی سو
نمبر 1 ان دی نیو کیسز اف ډایبټیز ان دی ورلد
دا وجه صدا
وجه خو زموږ لایف سټایل دی پروبابلی ا بیت اف جینټکس اس ویل زموږ لایف سټایل دا څه شو چې را موږ ورزش نه کوو مو خوراک ډیر کوو موږ دا څه خوراکونه کوو چې هغه قدرتۍ ډیر کم وي نو آی تھنک دا ټول کنټریبیوشن دی دی
16 نومبر چې دا د ډایبټیز نړیواله یا انټرنیشنل ورځ لمانځل کیږي په دې ورځ باندې تاسو په دا بینر لیکنه مې چې دا ناروغي چې کم ده نو دا ناروغي نه ده دا یو طرز ژوندۍ دا او دا غي صدقه کیږي چې کته دې لا وضاحت وکړي زمونږ ورګینو
نو ګوره لایف سټایل چې سمرا سیمپل وي نو تاسو چانسز دې چې شوګر بنه کیږي نو هغه کې ټول نه سیمپل چې سیمپل خوراکونه او ورزش یا لاس پر خدای ورکړی دی استعمال د پاره مونږ غي استعمال ډیر کم کو مونږ کچرته لک سفر می په ګاډي بزو په موټر سایکل بزو نو آی تھنک دا فزیکل اکټیویټی ډیر زیات ضروری شو او کوشش کوی چې وزن د چا زیات نشي
او کچا ته شوګر وی ډایګنوز شي د ټیسټ وکي نو دا غي نه پس هغه طبيعت څخه پکار دی
نو غي نه پس هم د ورزش او ډایټ کې ریسټریکشنز دي او ورسره چې کم دوايي تشخیص کوي بیکاز ډاکټران چې کم دوايي تشخیص کوي اغه اغه مرز مریض په مطابق وی یعنی یو قسم دوای ټولو ته مونږ نشو ورکول دا هر مریض مختلف دوای وی
خلکو ته څه پیغام ورکوي خلک چې کم دینو د خواګم زیات دغه کې استعمالي
بره شوګر خو ډیر هایک انډیکس یې کنه مثلا یو ډرینک والینو هغه کې شپک چمچې شوګر وی دا خو ډیر زیات غلي نو قدرتی شوګر خو انسان ته پکار وی خو هغه پکار چې قدرتی مثلا فروټ کې ویجیټیبل کې قدرتی شوګر هر چاته پکاري بیکاز مازغه کار صرف په قدرتی شوګر کوي نو هغه خو استعمال باسم بي خو ارتفیشل شوګر ګلوکوز د دې هغه لګ استعمال کمول پکاري
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په پېښور کې د زموږ کور په نامه د یتیمانو ماشومانو د خیر شګړې ادارې د یوې ورځنی میلې تابع کړې وای چې په کې د موسیقي د محفل په ګډون سټالونه پرانستل شوی ول او د لوبو مقابلې هم په کې ترسره شوې. د ادارې د خیبر پښتونخوا حکومت او اس آر اس پی په مرسته کار کوي. منتظمین وای چې د میلې مرام د یتیمانو ماشومانو صلاحیتونه را برسېره کول او هغه ته د تفریح موقع ورکول دي. په دې اړه نور تفصیل د اسما ګل په ریپورت کې.
دا د نومبر په 14 په خبر کې زمون کورنومې ادارې لخوا را جوړ شوې میله ده چې ګڼ شمېر کې یتیمان هلکانو او جنکو پکې ګډون وکړ. میله کې د پینټینګ یا انزورګرۍ، خوراک او ګل ګنډلو ډېر سټایلونه لګېدلې کوم چې د یاد ادارې ماشومانو تیار کړي. د میلې پر مهال زمون کور ادارې جنکو د سیکشن انتظامی مشر ناهید بلال مشال ریډیو ته ویل د ادارې کې مشت ماشومان لا پټولنیزو هلو ځلو کې برخې اغستو جوګ کولو په غرض یې دا میله تابع کړې.
ټول کې پکې کې گرلز کیمپس ته دے زمون کور یو کیمپس ته تقریبا 800 ماشومان دی او ماستر تقریبا 100 پلس گرلز دی. خو دې کې د ټیلنٹ اس کمې نشته دے ماشومان یو د دې لپاره یو ډیر غټ ایکسپوئر وی د ټیلنټس ته دے نو هغه موږ ته مخامخ راشي ته د دې چانا کم نه دی. زمونږ دا ماشومان ته دی هولي سولي د دې دختې اسره وی او زمونږ په اسره باندې وی بل دا ته سم ټایمز دی ماشومان کې ډیر ډیپریس ماشومان راشي نو هغه ایڈجسٹمنٹ کې ټایم اخلي.
میله کې زمون کور ادارې ماشومانو د خوندیتوب څنګه اسسټنټ ډایریکټر سید عمر علی شاه مشال ریډیو ته ویل دا اداره د مور پلا لسوري محرومه ماشومانو په شمول ټول هغه ماشومانو ته د سرپنا ورکوي چې د سن سوجي به کور شي وی ځکه ورسره په غنښمیره کې داسې با صلاحیت هلاکان هم شتون لري چې د لوبو میدان کې په قامي او نړیوال کچ کامیابې تر لاسه کړي
هغه ماشومان چې کم کور نه تخدلی وي د چا سو غوینه کم د نور اکټیویټیز چایلډ ابیوس کې انوالو وي نو هغه چې کم دلته موږ راولو ماشوم یو بیسک نیډ چې کوم دی عدالت وته پروواید کیږي ډیر ماشومان دي موږ سره ریسنتلی زمونږ یو ماشوم دی تایکانډو زمونږ انټرنیشنل یو دغه شو ریسنتلی افغانستان لا غشي کا سور کو سیلور میډل هغه وګټلا انټرنیشنل لیول وانی ماشوم چې کوم دی ریسنتلی باکسینګ چې کوم دی هغه نیشنل لیول وانی برونز میډل زمونږ کوړه تر لاسه کړی دی
د میلی پر مهال د بشری حقوقو فعال رکشند سجاد مشال ریډیو تخپل خبرو کې د داسې دستورو تابع کولو په ضرورت زور راړو نو موړی اول یتیم خانو کې مشته ماشومان ته د زهنی ودی لپاره د داسې غونډو را جوړول ضروری دي
زمونږ کم کورونو کې واړه دي چا سره خپل مور پلار خپل فیملی شته دي نو هغه واړه چې دی اغي سوشلایزیشن کی اغي بهر زی خپل د فیملی ایونټس ته زی او دا واړه خپل د فیملی نه هم لري دي او دا سه د دې فیملی ایونټس ته د دې ایکسپوژر نکېږي نو د دې فن فیر نن ارګنایز کولو مطلب هم دا چې دا ماشومان خوشاله شي او غي تم یو فیملی ماحول ملاو شي
میله کې د دستکاری سټال لګون کې قرتولین مشال ریډیو ته ویل د سټال لګولو غرض د جنکو هنري زده کړو ته پام ګرځول دي
دلته مونږ خپل یو سټال لګولې د مونږ افغان کمیونټي او هوس کمیونټي سره یو ځای کار کوو کې مونږ جولری جوړو هاندی کرافت کار کوو بیگونه جوړو دا ټول کار جنکی کوي
میله کې ځینې د کوونکو د فن فیر یا میلې په تابع کولو د خوشحالۍ سرګندونه وکړه دوی مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل
زمانم صدام دے ازتر دل تراوسته سمو والد سے وفات دے عدل تمونگا سبق د پار اغه د کلاس 9 سټوډنټ ایم ایم ایکس مارشل آرټ کوم ایم ایم ای ورته وي اغه کې ما ډیر گیمونه کړی دي
زمانم محمد زبیر دے تقریبا زما 8 سالو شو جزل تا زمون کور تر اغه بیا ما پینټینګ کلاس شروع شو نو اغه ما جوائن کړل دلته اوس مون ډیر پینټینګ پراتو کې چې زمونګه پینټینګ ماشاءالله حکیمتونه دي
زمانم فواد او زما چې کم دی زیګه کې 15 کال او شو زدلته وسېګم زدلته چکم دې خپل گیم کوم باکسینګ کوم ز چکم دې په ډیسټریک لخوا سره براون میډلیسټ يم زما دا دغه چې ز انټرنیشنل په خاصه تولو بم
په ملک کې غټونوالو لپاره د ټنګ ټکور پروګرام هم شوی چې تری شرکت کوونکو خوند نه واخستل اسمګل مشال ریډیو پیښور
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاست کې لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګې نمرو دا زمنګ بچی مریضا به غارې دا لاسا یا دا لوګې لاسا نو دوی سره سم زمو څه غم نشته
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی ټولواله خلک د سی فور تکړی کلاشن کو غاړه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي د باجوړ د ناوګي رابیا ګلوایي دا د هغې سیمې لومړی او یوازینی وکیل ده چې لتیرو درو کلون راسي په عدالتونو کې د خلکو مقدمه کوي د نوموړي په خبره په سیمه کې د تعلیمي سہولتونو د نشټوالي له وجې په پېښور کې خپلې زده کړې کړې دي دا زیاتوي چې په کوالي زیرو کې د نجونو تعلیم ته توجه نه ورکول کېدو لامل په هغو سیمو کې شجنه وکیلانی د نشټ برابر دي ل رابیا ګل سره د مشالې دوه خبريالي خالیه ده نیاز مرکه کړې او په سر کې پښتنې چې ولي او غشتل چې وکیل جوړسي
وکالت طرف ته زپدي سوچ راغلم چې کم علاقې سره ز تعلق لرم د اغز علاقې د خلکو بیا خاص طور باندې کم زنانه چې د اغز زنانو د پاره سناسو وکړې شمه دا وی حقوق حاصلول د پاره او وی لایو ډاډګیرنه ورکول د پاره هغوی چې عدالت ته راشي نو اوسه پورې باجوړ کې یو زنانه وکیله نشته دی زه اولنی زنانه وکیله یم چې عدالت ته ځم او هلته وکالت کوم خپل
باجوړ کې تاسو د کله راهسې پریکټس کوئ
زما تقریبا درې کالونه زیات شو
باجوړ کې چې تاسو کله غوښتل چې راز الته لاړ شم الته کې پریکټس وکړم د کور والا تاثرات سو
د کور والا تاثرات څنګه چې د نور کور والو همدغه شانتي چې ګران بشي درته او حالات ټیک ندي او لکه سوسایټي نومز لکه کوم علاقائی ماحول او دا هر څه کنه
په باجوړ کې تاسو سپوري سمره کې سنا خلکړي مودي یا سمره کې سستا سو ډیل کړی دي
یاد راته ندي کیسز ډیر دي زیات تر خلک شهیدو وراثت لحاظ سره راځي اور د خپل چې کوم فیملی کیسز دي هغه دپاره راځي د فیملی کیسز چې کوم کورنۍ مسلې وي زنانو د خپل خاوند سره چې کوم مسلې راشي د هغې دپاره راځي خپل هغه ایکټ حوالې سره راځي نو راځي ډېر کیسز
قبایلی چې کومې ضلع دي هلته کې د عدالتونو چې کوم دایره اختیار لاړو هغې نه پس تاسو ګڼئ چې د ښځو راتګ عدالتونو ته شته که نشته
نو ریشو عام نه ده چې سامنے پکار ده سیټل ایریا کې راشي زنانه هلته ډېره ګران ده هلته فاول زړه کول چې زه اوسم او عدالت ته لاړه شم او ټول نه غټه خبر ده چې هلته هغوی ته د خپل حقوق هم پته نشته دی چې زما سره دا زیاتي وشول او آیا دا ما سره ښه وشو که بد وشو
ښځو دپاره کوم یو نظام بهتر دی هغه جرګه ده که هغه عدالتي نظام دی
یو وکیل په حیثیت باندې وزدا خبر کوم چې عدالتي نظام ته خره به نسبت د جنګي نظام ځکه چې جرګې په نظام کې چې کومې زنانه دي نو هغوی نه هیڅ تپوس نه کیږي نو چې یو کار کې یو زنانه نه د هغې د مرضې د هغې د رضا تپوس نه کیږي نو هغه نظام به هغې دپاره څنګه ښه شي
د خلکو رویه څنګه وه باجوړ کې چې کله هغې یو ښځه وکیله وکتله پړومبي ځل
د خلکو رویه خو ملتا جلتا مکس وه خو خوشحالېدل ځکه چې یو زنانه وکیله دلته راځي او بیا زموږ زنانو دپاره چې مسلې وي نو هغه ایزیلی هغه په اسانۍ سره یو زنانه وکیلې سره کینی او خبرې اترې ورسره وکړي ډېرې خبرې داسې وي چې څنګه سړي ډاکټر ته بند نه شي ویلې دغه شان د سړي وکیل ته هم نه شي ویلې نو
د مشال ریډیو واتساپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
او سم د خبرې غړي ورستی رپورت تر ازو په داسې حال کې چې پاکستان له تیر څوک نو راځي د بجلی لکه مش سر مخامخ دي دا غي وات د وګړو د ژوند د اړتیاو پر کول لپاره المریز انرژي کارولو ته مخه کړه ده اوس مال پاکستان له چین څخه په لوی پیمانه د المریز بجلی ششې واری د بیډیر خلک د بجلی کمښت او د غي زیاتو بلونو ته د تاړ کړي چې خپل کورونو دکانونو کارخانو پر چتونو همدا ششې ولګوي او انرژي تر لاسه کړي په دیړه د داوت خټک رپورت اور
ملله دا لوډ شډینګ نوواجن هم تنګ شي او دا بیلون هم تنګ شي ورته کوجن هم دا سيزونه نه کاوه
دا غک په مردان کې د بجلی د ماشينونو جوړون کې ګلاب شیر دی چوای د برېښنا لوډ شډینګ او زیات نرخونو مجبور کړو چې سولر پینل یا د لمر نه بجلی جوړون کې شیشه ولګوي پاکستان د جنوبی آسیا یو له هغه هیوادونو دی چې د بجلی بیه پکې خورا لوړه ده او ترڅنګ پرچاو یا لوډ شډینګ هم زیات دی د مردان ګلاب شیر وای د شیشه په لګولو سره نه یوازې د لوډ شډینګ له فکر آزاد شو بلکې د میاشتې د بیل پیسې هم بچت شو
ګور لکه مونږ به د میاشتې خو ته ما وې کنه ته کم څه کم 5000 6000 روپے ولا ما پیسې بیل لاټل نو دای کزر ډیر دی اته کوم 5000 روپے شیشه دا 3000 روپے چې کم نه را پکی شو نو نه 1000 روپے چې دا خرج کوم نو ما په هغه کار رواني
د سوابه یار حسین کلی ناصر خان هم د سولر پینل په لګول خوشاله په داسې حال کې چې د کور په بام یې د شیشو لګولو کار روان وو ناصر خان مشال ریوت ویل چې په تیرو 15 کلونو کې د بجلی بل درې چنده شوی
ار سړی اوس چې کم دی نو د بجلی نه مطلب د الیکټریسټی نه دغه تزان راوړل غواړي
سولر سسٹم دا اور وس خبر ادا چچا وسو شو لکه زما پخپل ادا دویم انسٹالیشن دے ڈے نائٹ بجلی دا ماتا بل ما پسے او پخپل چکم دے مخ کے دنن 5 سال یا 6 سال مخ 5000 راتا غوس چ بیا سوخ پس 10000 تل 15 تا اس 22000 پوری ما ورکاو
د سوابې ضلع د شوي اډي اوسیدونکي ابرار خان چې له تیرو 13 کالو د سولر پینلو لګولو کار کوي وای له 2013 را پدی خو ځای خلکو په لوی کچا سولر پینلو لګولو ته مخه کړی ده
د سکل چې کوم ډیر د سکل او فروس کال د سولر د غډیر زیات شری دو نو ایشو فډیر دی د هره کده دو مین وجه دا چې یو بجلی پاکستان کې ډیره ګرانه ده او دوی خبر ته چشتم نه لو شډینګ ډیر زیات دی خلک تنگ دی زیات تر ګرمه کې زمیدار خلک اوم ډیسټرب دی لکه فصلونه دی دغه دی کنه
هاشم خان د مردان په شاه منصور کې د ماربلو کارخانه لري نوموړی وایي کاروبار په ټپه ولاړو خو د سولر نظام راتلو سره یو وار بیا د ښه کاروبار تمه پیدا شوه
دا یو نه مل بدل دی دا هغه نمونه دا کارخانو کې مونږ ته یو امید پیدا شو زمونږه سولر لګیدو سره 300,000 روپے بل کم شو په دې معنی زمونږه 150,000 روپے خرچ رااله 150,000 روپے او په دې کې زمونږه روزانه چې کله سلی راځي زمونږ دلنه یو الله خبر دی لکه زمونږه دې لپاره چې کنده زمونږه سو انشورنس هغه نشته
اجاز بچا هم په مردان کې د ماربلو کارخانه چلوي او وای د بجلی په بیلونو کې داسې داسې ټیکسونه ور اچول شوې دي چې پیژندل یې ورته ګران دي دی وای په خیبر پختونخوا کې د ماربلو په 3800 کارخانو کې یوازې 2500 چلیږي او نور یا خو بندي دي او یا لګیا دي بندي
په دې 3500 کال کې بجلی تقریبا 600% سیوا شوې ریټ او څنګه چې د بجلی ریټ سیوا شوې نو هغه شان ورسره ټیکس سیوا شوې دي تقریبا 17-18 قسمه ټیکسونه زموږ د بجلی په بل کې راځي نو دا غیر د وجه د حالات دی نه هیڅ تور څه دي چې منیر کیم کارخانه ولاړې دي سواد کیم ولاړې دي او جانګيري کیم ډېرې کارخانه ودرې دي اوس چې کم خلک سروایو کوي نو هغه لکه اوس زمونږ ماده سولر سیستم کړی تاسو وینئ نو پدې کې ماته سلک ډېر ریلیف ملاويږي لکه زموږ شل قبل لا تلو نو شل کو پدې اوس 2,200,000 روپے بل لازم
پاکستان د نړۍ یو له هغه درې هیوادونو دی چې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د 1.4 بلیون ډالرو سولر پینل له گاونډي هیواد چین نه اخیستی دي که څه هم د سولر پینلو مخ په زیاتیدونکو استعمال په پاکستان کې د خلکو لپاره د برېښنا ستونزه تر یو حده هواره کړې ده خو دې کار د هغه هیواد د برېښنا د تولید د محکمې لپاره مشکلات هم راولاړ کړي دي او هغه دا چې د سرکاري برېښنا د استعمال په کمیدو سره د هغه محکمې ګټه راپریوتی ده په کراچۍ کې اقتصاد پوه کیسر بنگالی وای د چین ساخته سولر پینلو په لوی کچه درآمد سره په پاکستان کې د گردشي قرضې لوړې دوستون زرا ولړ شي
د دغه برېښنا تولیدونکو کمپنیو سره چې کوم تړونونه شوي دي له وجې د صارفینو لپاره د بجلی بیې خورا لوړې دي نو له دې وجې په پاکستان کې د بجلی نرخونه په سویلي ایشیا کې تر ټولو لوړ دي د هغو تړونونو په نتیجه کې چې حکومت د بجلی تولیدونکو خپلواکه کمپنیو سره کړې دي حکومت اړ دی چې دوی ته ډېرې زیاتې پیسې ورکړي او دې ته گردشي قرضه وایي دا داسې ده لکه چې د اوبو کمپنۍ ده او اوبو را وستر لپاره بجلی کاروي خو که خلک د اوبو بل نه ورکوي نو دا کمپنی د بجلی بل نشي ورکوله او د بجلی کمپنی ګیس استعمالوي نو دا سه دا د ګیس بل نشي ورکوله نو موږ دې ته گردشي قرضه وایو او دا لوړیږي
د بلومبرګ وی پانی پوینا په 2022 کې په پاکستان کې د حکومتي بجلی په استعمال کې د 13 کلونو پرتله 10% کمی راغلی دی او کدا حالت همداسې روان وي نو د پاکستان په خزانه ورسره سخت بوج راتلی شي د بجلی د لوړې بیې په پام کې پنیولو سره په پنجاب او سند صوبو کې حکومتونو سولر پینل یا خو ویډیا او یا په ارزانه بیا ورکول پیل کړی دي بلخوا حکومت د بجلی پیدا کونکو کارخانو سره د بیو په حواله خبرې هم پیل کړي خو معلومه نه ده چې څه نتایج به ولري د سپتمبر په میاشت کې د انرژي وفاقي وزیر اویس لغاری فاینانشل ټایم رسپانې ته ویلی وو چې حکومت یې د سولر پینلو مخ په زیاتیدونکو استعمال په اړه اندېښمن دي ځکه چې د حکومتي بجلی په استعمال کې د کمی راتلو سره د حکومت آمدن کمیږي لغری دا هم ویلی وو چې حکومت یې د بجلی په محکمه د قرضو په اړه د چینایي او کورنۍ پانګوالو سره خبرې اترې هم پیل کړې دي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زمون همکاران ستاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.